افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځان ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو هغو خدمتونو بې برخې شي چې مخکېني حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د پخواني حکومت مامورین بیرته وروغواړي.
دا باید په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پاتې عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسسې مشر وایي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ځکه خطرناک دي چې ډېری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې ایښودل شوي دي. آیا پر موسیقی به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلی راپور کې مو دې مسلې ته کتنه کړې ده. ازادي راډیو تاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مې هېروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتونه نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره خپل نړیوال ماموریت ځنډوي. بریتانیا له افغانستان څخه د خلکو د را ایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن ناقانونه ایران ګواښي. پوره خبرونه. متحده ایالاتو نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره د خپل نړیوال ماموریت د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا خبر ځینو سرچینو د نړیوالو اژانسونو ته کړی دی. نو وروسته له هغه چې په کابل هوایي ډګر باندې د ترهګریزو بریدونو په تړاو باندې په خپله ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ. په دې چې د اګست 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده، پنټاګان د امریکا دفاع وزارت وایي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د امریکا ګڼو متحدینو د خپلو افغان ملګرو او ادباو د لیګ د الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روستي ساعتونو پورې د لیګ د ماموریت ته دوام ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د یکشنبه پر ورځ رویټرز ته وویل له زرو څخه ډېر ملکي خلک هم په هوایي ډګر کې له افغانستان څخه د وتلو په انتظار کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس پرون په خپل ټوټر لیکلي، په تیرو دوو اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول واخیست، شاوخوا 1,000 کسان له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بریتانیا له افغانستانه د خلکو د را ایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې بریتانوي پوځیانو 15,000 کسان را وایستل. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي چې له بریتانویانو سره یې کار کړی. بوریس جانسن بیا د یو پیغام په یو برخه کې وویل نه یې غوښتل په دې شکل له افغانستان ووځي.
Though we would not have wished to leave in this way.
دا وی کته هم موږ داسې نه غوښتل په دې شکل راووځو، خو باید پوه شو چې موږ له متحدو ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع او ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه ترسره کړه. کته هم موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووځو، خو په سیمه کې به فعال یو. خپل بشري او انکشافي مرستې دوچنده کوو. 2.8 میلیون پاوند ته رسو سکال. په ګډه به خپل متحدینو امریکا او اروپا او نور نړۍ سره له طالبانو سره په تماس کې ووسو. د هغه څه په اساس نه چې هغه وایي، بلکې د هغه څه لمخې چې ترسره کوي.
And around the world.
د اګست 14 رئیس ګڼو لویدیځو او آسیایي هیوادونو له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړي. ګڼو هیوادونو له خپل لوري د عملیاتو بشپړول اعلان کړي، خو امریکا لا هم په دې لټه کې ده چې د اګست 1 خپل خلک او افغان همکاران وباسي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په هرو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې په یو بیان کې همداراز ویلي د دغو 14 میلیون کسانو په منځ کې 10 میلیونه هغه کروندګر دي چې د وروستیو کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې WFO د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې په خبره د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور دوام کولی شي. د افغانستان د دولت په سلو کې 15 بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکي ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو لوتلو سره دا مرستې ودرېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. بایدن خبرداري ورکړی چې چیرې اټومي خبرې ناکام شي نو هغه به په نور انتخابونو ته مخه کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټوټر لیکلي د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابل ځواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې پر ورځ د اسرائیل له صدر اعظم نفتالي بنټ سره په خپل لومړی ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه به په لومړي پړاو کې د ایران چمی پروگرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي، خو که خبري ناکام شي چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. او سمندري طوفان ايدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړون کې ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزانیا ساحل په لور ورغله. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي د لسګونو زرو کسانو لپاره چې لخپل کورونو څخه به بيځای کیږي د سرپناغه موکړي. ډیری خلک لخپل کورونو د وټلو له امر روسته تښتیدل دي. د اوس د لویزانیا ټول لارې لګاڼي ګونی سره مخ دی او د تیلو ټانکونه خالی دي. شپارس کاله مخکې د کاترینا طوفان په لویزیانیا او میسیسیپی کې 1300 کسان وژلي. طوفان نن ورځ داسې وخت د غایلت په لور خوځېدلی چې هلته روغتونونه د کووید 19 ناروغانو ډک دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وزي خود دا ډله نه یوازې داسې تر اوسه د حکومت په جوړېدو دوه بریالۍ شوې بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه ولاړ دي. خلک ډېر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلام مشورې روانې دي او دا په دې معنا نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیو چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15مې تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی. تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بیبرخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلک وایي طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغلی. خدا د لاد دې پر ځای چې دا څرخ روان وساتي هر څه یې په ټپه درولی دي. اکمل ظاهر چې تر لیسانس لوړې زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی وایي خلک له لومړنیو خدماتو هم بې برخې شوي دي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی. که څه هم وګورو په هغه وخت کې چې طالبانو نظام په واک کې واخیسته نو هر څه جوړ و، سیستم روان و. ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلی دي. حتی ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا وروستیو ګمارونو ته په اشاره وایي دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه ښایي چې کار اهلکار ته نسپارل به نه یوازې دا چې د چارو بیا پیل له ځنډ سره مخ کړي بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډېرو هڅو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی اوس روان دي د نظام پر مخ وړل به ډېر مشکل وي، خلک به ډېر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان زبیح الله مجاهد
په دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل شي انشاءالله هر څه به وسي. د دې معنی دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنی به دا چې څوک حکومت نشي چلوي. ډېر په ښه وجه به موږ اوس کولی بچلو. دا اوس هم اسلامي امارت په خپل حال د موږ ټول تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي. د نورو کارونو دپاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي دې باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستي.
خو د حکومت د جوړېدو ترڅنګ د چارو د پرمخ بهولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنه هم تر پختنې لاندې دي چې ګنې په یوې برخې متمرکزې دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالی وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولویتوب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یوه ټولګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
دغه راز په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي په تیرو دوو اونیو کې بانکونو هم خپل فعالیتونه درولي، خو نن محدود فعالیتونه بیرته پیل کړي. خلک ښکاري چې د بانکونو په مخ کې قطار ولاړ دي. د افغانستان مرکزي بانک هم ټولو خصوصي او نور بانکونو ته یو لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې افرادو ته چې له دوی سره حسابونه لري باید په اونۍ کې له $200 یا معادل 40,000 افغانیو زیاتې پیسې ورنکړي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکړو، خو بیا هم په افغانستان کې د اداري سکتور په برخه کې د راپورته شو ستونزو په موضوع کې تمکیږو. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین د خپلو دندو ته وروغواړي. طالب ځای چارواکي وایي د ملکی مامورینو په وړاندې کومه ستونزه نشته او دوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ډېر مسلکي کادرونه چې په لوړو پوستونو یې همکار کړی دی طالبانو له دندو ګوښه کړي او پر ځای نور غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو وویل خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویرې دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکی حاجي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرضاً چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړی ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي که نه ثبوت چې کېرت په د ځنه ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کېږي که نه چې دا د شپې کورونه تلاشي کېږي او داسې کوي دغه کوي دغه کوي. د پاره زه خپل دوی ته داسې وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخکې وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټۍ کړی دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپلو ډپټۍ باندې په خپلو کاروبارونو باندې په خپلو ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلک ټول ورنه خوشاله دي.
د برمل اوسیدونکي وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خواله راغلی خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکي جمعه ګل وویل
دا کوم امنیت مشتره وړای دی دغه امنیت باید ټینګ شي. اسلامي مهارت مشتره ډاډ راکړای دی چې ان شاء الله روزګار به وي ټول شموله حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته به ونډه ورکو ځوان ته به ځوان ته ورکو سپینږی ته به ورکو بل ته به ورکو ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته د پیل خان باید چې دوی په خپل وعده باندې داس مشتره کلک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه وه. د برمل د مالغه کری اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نانو مصرفیات دا چې کا دلته چې دا سه موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پته کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابر ول شي. نور خو برمل تاسو پستر کې نه چې ډیره غریب علاقه ده غرانه علاقه ده هیڅ څه شي نشته د بهر ملکونه عربو ته څوک دی اته فراو.
وخت ته رسیدو وروسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او دا وی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې وانډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د دې ملت هر وګړي سبق شاخي بیا به د ملت او د نظام روانیږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت د آبادۍ لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي اکه هغه په هر شک کې کړی انجنیری په شک کې کړی بل شک کې کړی په بل شک کې خو عمارت ته د فار فکر لري چې ټول خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنی ختیځ لوري کې لری سرحدي ورسولي ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لمړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ډیری لری سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وی د یو د په شان نور مسلکي کادرونه چې اوس له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستل دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب سروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدماتي ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدماتي ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدماتي ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د عملي چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لري کوم زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کیږي. په افغانستان کې به د تیر او شروع کولو کې چې څلور سره ورنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کادرونو لاسره ورنه د دې له سیستم سره له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې د دوی زده دي، نوی کسان هیڅ کله دا وړتیا نه لري ځکه هغه مسلکي نه دي، او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کیږي نو د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی گزار دی، او ورسره د افغانستان ټول اداري کهیان د کار دوام کې ورسره خرابېدل شي او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی حتی روان دي، دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم موږ د انس اقانی د سکرتر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې وایي د آزاد رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسی او چارواکۍ وایي هغه ماینونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک، ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا ورته نږدې د تګ راتګ په لارو کې ایښودل شوي دي. د دې محسی عملیاتي مسؤول فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې په شاوخوا زر کیلومتره مربع ځمکه کې نوي ماینونه ایښودل شوي او له طالبانو غواړي چې د دغو ماینو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ولې د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د من په چودنه کې سترګړندې شوې. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دندې پر مهال یې په چودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او یو شمېر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور وروڼه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې مین چاودنې د لید ستر نعمت ورناخیستی، بلکې د سرپل اوسیدونکي ګلبدین هم د مین په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د مین په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې ایښودل سوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اختانه سي. د ماین پاکونې د موسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا ایښودل سوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د ماین پاکي موسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډیره په کلیو ولسوالیو او د تګ راتګ په لارو کې ایښودل سوي نو ځکه خطرناک دي. نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه سوي کورنۍ یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل سویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنکړ. د ماین پاکونې موسسې مسؤولین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې ماین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د مین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ دیارلس غړي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانوي چارواکي له افغانستان د بریتانوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نه شو کړی په تیرو دوو اونیو کې له دې هېواده وباسي هېر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هېڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. نور له یوې لنډې دمې وروسته بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبې له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سېشنبه چې د اګست 1 ده، ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو، خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي نو هغه به په قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی او په نوم یادېږي پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګیږي.
ستاسو له پیغامونو
بشر احمدی هم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچ شول او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. وسلام.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د تبیق نیولې دواړه مسلم اسلامي امارات نه مونږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امي دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. عمر مزه لغمان څخه اړیکه نیولې. مونږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو د خپل نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پرکر شوم. زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره کو، خو دغه چې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایي ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه کاس تقریرم چې د ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکي ورځ منندل کېدل د بیسودو پل کې یو څوار لسکرن هلک وویشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. ز عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزت خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي مونږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې 10,000 در سره وې او چې 1,000 نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. آیا پر موسیقي به بیا طالبان لکه د نوې ملسي زی په دوهمه نیمه کې خپل واک منې په محل بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه راپور ته شو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د غرض د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې بلونی ز خبرونه هم مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانک ځای په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه د اگست 1 پر نږدې کېدو لا هم د خلکو د استلو په لټه کې ده. که څه هم د عملیاتو د ورکېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې قومندانانو ورته ویلي د ترګریز بریت خطر ډیر موجود دی. د اگست 1 باید له افغانستانه ټول بارني ځواکونه د طالبانو او امریکا د تړون په اساس ووزي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل چې 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي او غواړي ترام دینیټه خلکو باسین. بریتانیا له افغانستانه د خلکو درایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل بریتانوي پوځیانو په دوه اونیو کې 15000 کسان وایستل. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په هارو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیون افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په جواب کې یو لوړپوړي ایراني چارواکي ویلي بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیجه په تیرېدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانا ساحل په لور ورغلی دی. مخکې په لویزیانا ایالت کې یو طوفان 1300 کسان مړه کړي وو.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ګنې دوی به په افغانستان کې د نویو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې یو وار بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز له مخکې تړل شوی او یو شمېر هنرمندان هم له مخکې له افغانستانه وتلي. د دې مرکز مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند د مهال په خطر کې دی. یو شمېر چارو کتون کې د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه زموږ د مشال څنګ همکار هارون بچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. دا هغې تجربې په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخستی، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تېرو څو ورځو کې خبرې کړي، په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خوده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخته کې هغې خپل چې څه د کور سامانونه هغې خرڅ کړو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد داس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو، د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 70 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلې دي، انتها پسندې ځپلې دي، بیا د کرونا چې راغله دی ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکو عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له دې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازری رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو په تیر بیا دوره کوسو عزیزانو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ماته روشان چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. گران اوریدونکو په سر کې د یوې موضوع یادونه غواړم وکړم، هغه دا چې زموږ هغه گران اوریدونکو چې د کومچا د دوست یا عزیز د پیدا کېدو پیغام مشتره دیږي، نو کله چې د هغه نفر دوستان او یا خپلوان پیدا نسی نو زموږ دغه اوریدونکو زموږ څخه دغه پیغام د بیا خپرولو هیله کوي. نو موږ دغه اوریدونکو دغه هیله منو او کوشش کوو چې د دوی دغه پیغام چې موږ ته د سره رالېږلی دی بیا هم ورته خبر کړو. نو درن وځي دغه خبرونه د همجه دوستانو په پیغامونو سره چې ستاسو کوم دوست او یا خپل پیدا کړی دي او د هغه په اړه معلومات راکوي پیلو راځي چې په ګډه سره وو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کوریدونکو کتا یا هم فهم مسب کو عارف محبت ملي دي صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نوارې دي هر د چا زوی ورارې هر څوک زما غږ اوري نو د سوز نه مې تماس نیولې بیا هم زما شماره صفر وسوه دېرش یویس صفر صفر او ایم ټین شماره مې دا صفر و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د 18 نیټه فاتحي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خانه یې د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږاویا نه پنځوس و سوه شپږ شپږ یعنې سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بله اتصالات میرا ده سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه الحمدلله یم د غزني ولایت اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمي، محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالي ده. هر څوک هر چا ورځ کوي په دې شمېره د زنګ ووایي. سپرنایا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده. سپرنایا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا پنځه واردیش مروان فرنایا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا اخر کې پنځه پس مننه له ازادۍ راځو.
السلام علیکم. زه دانا ولسوالی یم، د دارویو د یو نفر چې د دارخوان نیمیږي د ماسم اکا زوی دی، د داما ولسوالی د انجران په کلي کې دی که د هر مسلمان ورور یې. دغه زموږ لمبر دی صفر اووه سوه نه دېرش څلور شپېته نه نوي پر دا شمېره د زنګ ووي. موږ به په لاس ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ستړي مسې رام روشن صاحب افغانستان کے سپر اوه سپر سلور دو گشت آتا تا بیا دو آتا دو گشت شپش شپش هم درش میره جی تماس و نیسی. ازادی رادیو و سلام شوختون و داری
درانا وریدون کو دا وستاسو در زین پیدا سوی عزیزانو پا حق لر پیغامونه. اوس با هم راسو او دو حق وریدون کو پیغامونه باورو چی در خپول و رکو سوی و دوستانو او خپلوانو پلا چکیدی.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم، دا تیم د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزی اوسېدم. پیم مال د پښتنه څخه خبره کوم. د نور کلو په شان باندې لکه څنګه موږ یو ورک سوی عزیز کوم دی، د ډېر وخت څخه دی د کور څخه نادره کدی جمعه خان کا زوی دی چې دی په نامه باندې بل زوی نه لري. نو دغه کوم ورونه کزما آواز اوري یا دی په خپل زما آواز اوري، دا نوم غنی دی. که چیرې غنی زما خپل آواز اوري یا بل مسلمان د غنی پاک معلومات لري، وروره مصطفی دا لمر ټلیفون راوکی. موږ او کورنۍ د مور پلار ډېر په خفګان کې دي، په انتظار دي کور ته ګډ کور په انتظار دي. کینان ته باور وکړي ملګرو چې دی د واتو نو کال تقریبا د چم دی د کور نه دره کړي. هیڅ معلومات هم نشته، نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. که هر مؤمن مسلمان ته د جمعه خان په اړه معلومات وي، په دا لمر دې مشته زنګ راووي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 0 0 1. یعنې شمېره یو ځلې بیا تکرارم په ډېره غوښتنه سره 0316 8017. مننه کوم. ازادي راډیو زنده باد.
بلی السلام علیکم. مال خواد سلامونه و نیک کلیمونه ستا پاک که ایک چی جوڑه و روغی هست اخبر سلامونه نیالمه در سرسته کنداره سرسته سر بتماس کلیم زمزه دوستی در سنجل سکال کیزی چه ورک دی کل چه تا تا تیویز ماتره جی پا داشت نیاره تماس کنیسی سپر اویا شپز پیت شپز نیوی یو سلو اتیا شنیاره یو زل بیان سپر اویا شپز پیت شپز نیوی یو سلو اتیا دخته پامان.
السلام علیکم. بشیر احمد یم د لغمان ولایت څخه. زما ورور د پنځمبه له ورځې را درکه ده لغمان ولایت مرکز څخه نه درکه شوی ده. کار چاته معلوم چې قاری سلیمان ولد عبدالمتین د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی ده. وسلام.
السلام علیکم. نظری ټولو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه. زما طرفه غلام تقسی د عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک په کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نادرخه دي. هیله ده که څوک به د په عقله معلومات لري یا دوی خپل زمازه غواړي، نو د مهربانۍ له مخه دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 1 0 0 0 8 9 1 6. شماره بیا وایم 0 1 0 0 0 8 9 1 6.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لستولو. ما ورور روک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی. د کاري پتان دی د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادره کدې نږدې سرک نه لرو. هر مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ आवाज اوري پر دغه شمیره د زموږ سره اړیکه شي چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوه واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه مشان ساتم دا هیله ده چې موږ سره نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم چې شریف بلاک غواړم د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ نه مې یو دوه سورک دی چې د هلمند ولایت د مرګي ولسوالۍ دی په پلار نه او د لیا کال او د دوی نوم یې بچا خان چې ورک دی پنځ میاشتې کې سورک دی هر نوموړی ورور چې پاک له معلومات لري زما سره د بدل شمې را اړیکه ونیسي څه پر وسه وهاتیا اته څلوېښت د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه ښه وخت دی.
الو السلام علیکم. زه محمد داوود لکندار له ولایت ډیډن لسوالۍ نه دا پیغام درته کوم. زما دوه زامن دي، ورک دي، یو د شلو کالو دی، یو د پنځو کالو دی. د شلو کالو د شمامود نومېږي، جګ نری هلک دی، د مخې غاښونه لوی نشانې دغه د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي. دا بل کوچنی د پنځو کالو دی، سان الله نومېږي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې لیدلي یا له چا سره یې کړه هغه دې زنګ راته ووایي. سپارا یا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس مارا یې ورې بیا ده. سپارا یا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس هر مسلمان ته چې معلومات یې ده له سمه میاشته چې له کوره وتلي نه درک دي، څه نه دي مرګ درک معلومېږي نه دي ژوند. سلام، خدای په امان.
السلام علیکم. ته عبدالله د ایران ولایت چنجر ته خبره کوم. نړیوالو لسالی د چنجر د کریف خبره کوم. بیت الله د حاجی کایر غازی چې د وسیلنجان هغه صاحب مسیلی د ایران ولایت په نړیوالو لسالی د چنجر د کریف دی. نو څو نو وخت کې چې ورک دی بیا یو میاش مخکې د کلار یو سړي یو میاش مخکې ادبی راډیو ته ځانګړې وروره چې موږ د الک پیدا کړی دی دغه بیت الله نو موږ هغه اعلان نو اورېدلی. نو موږ ته دغه سړي اعلان نو اورېدلی. هغه چا ویل چې ما واورېدلی نو تا هغه اعلان والا دې معنا برته موږ په دغه شمېره ځانګ ووایي صفر و صفر دوه دوه یو پنځه نه څلور پنځه بله شمېره ده صفر و دوه نه درې پنځه صفر و درې و شمېره بیا تکراروم صفر و صفر دوه دوه یو پنځه نه څلور پنځه صفر و دوه نه درې پنځه صفر و درې و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالرزاق انگرار بچی او سارے څخه زموږ یو تری دور شوی حضرت احمد دور اسکار کیږي د صدا خان زی پچا ته معلومات دې دې نمبر مې سره اړیکه ونیسه. صفر و یا درې سل وخت ورو تر یو صفر یو شپې.
سلامونه تاسو ته بیا څو د رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. یو ځل بیا لیکي ته زراغلم سرتاج ننګرهارې در سره یې مل ننګرهار ولایت نه یم. دا چې ننګرهار ولایت څخه یو مرحوم د اختر په شپو ورځ کې له کورنۍ څخه یادرک شوی دی. میږي امید په نوم ورکوټه ماشوم دی لس کلن په غاړه یې تورې جامې تفلی بخفودی که هر چه تای معلوماتی دو رو ری و دو زلد هم دردی سرسد پدر دوش مارو باندی بر خوالی سی پر سوا اتاویا نه سوا دری نه سوا سلور بلش مارد سی پر و سوا شپگت یا شپک شپیت و پینزه پنزو سلویخ شماری ورطا بیا تکرارو ما سی پر و و اتا نه سی پر دری نه صفر سلور اتصالات شماره صفر و سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. وخت الله پامان.
بلې خیر. سلام علیکم. سلامونه هاونیک هیلې مې ومنئ. نو زه د ورکسو عاجزانو برنامې ته همدغه پیغام پرېږدمه چې زما یو د کاکا زوی و د جمعه خان په نامه تقریبا دغه پنځه ویشت کاله عمر یې و چې نادرکه سوی دی او دوه کاله عمر کېږي. که هر ورور هر مسلمان ته یې پته وي یا په شاوخوا سیمه کې وي نو کولی شي چې موږ ته په دغه شماره معلومات راکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اته څلوېښت دوه شپېته یو سلو اتلس. نو هیله می داده چې هر ورور هر مسلمان ته وي نو په دغه شمیره دې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه یم نارګل له شکردرینه. نو یو دوه سرک ده اسماعیل نومیږي، څلور کاله کېږي. چېرته یې مسته معلومات راکړي. شمیره ده 0 0 5 0 1 2. سلام.
سلامونه ونې کې له ټولو اوردونکو ته وړاندې کوم اکرام مینوال مخایسته کونل نه یو دوه هفتې مخکې د کونل نه یو اوردونکي د حضرت په نوم باندې زنګ کړی چې ما کوم څوک پیدا کړی دی. هغه زما د کاکا زوی دی، تقریبا 8 کاله عمر لري دغسې. او حضرت پوری دی چې ما پیدا کړی دی، خو دغه مرغه چې ما شمېره وانخیسته حضرت ټول نه هیله کوم که زما هغه ګوري مهربانۍ له مخې زما دغه شمېره واخلي او مونږ ته دغه خپل ماشوم وسپاري چې کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. نمبر وایم 0 3 1 5 5 9 0 3 8. یعنی 0 3 1 5 9 8 5. راورو پیغام پریښی چې دا ماشوم له ما سره دی. نو کوس کزما دا شمېره واخلې یا زه پروت نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي زما هغه ګوري چې دغه ماشوم لاس ته راوړو. خوشحاله اوسې. کور ودان خدای پامن.
زه اولادیم خبره کوم د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی یم. په صورت کې دا څلور میاشتې کېږي چې په اړه یې معلومات نه لرو. محمد خان د حاجي محمد اکبر زوی د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی یم. که چېرې د ده دغه زموږ غږ دی اوري، په دې اړه زموږ سره معلومات او یا یو بل دوست د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې په لاندې شمېرې تماس ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر اویا سلور اویا دیرش اتیا یو یو ځل بیا زه ابدالیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ویل آباد کلي اصلي اوسېدونکی زموږ یو دوست دی چې تقریبا 50 کاله عمر لري محمد خان په نامه د حاجي محمد اکبر زوی د څلور میاشت کېږي په اړه زموږ سره هیڅ نوی معلومات نشته که چیرې دوی خپله دا اعلان اوري او یا بل دوست د په اړه معلومات لري زموږ سره دې په یاد شماره تماس ونیسي تشکر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام علیکم دا آزادی رادیو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه زما یو ورور ورک دی غلام دستگیر نومېږي د عبدالغفور زوی په درې د اسد باندې کاله نوتلی دی نادرکه دی دوه لورګانې لري یو بچی لري هر مسلمان چې وڅان کوي ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي دغه یو اسلامي دین وعده کوي دغه جمع شمارې ته زنګ راته ووهي 0 8 2 4 2 3 2 4 اخر یې ماته اقرار د شمارې بیا کوم 0 8 4 4 3 3 2 4 اخر یې ماته د خپل اسلامي دین ادا کوي شیرینی باندې تاوان د قدرت دار ګوج هر مسلمان سره کوي د کاس خدای د اتمان د ریچا سره اسی ګلشي ورکای سره دې د مخ یو غاخ یم ماته خدای مو مال سه یو نری منن ازادي رادیو نه
قدرمنو دوستان د همدې ورسته پیغام په وردل سره ستاسو درن وزي دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل خبرونه پوری تاسو ته د آرام ژوند او بشپړ روغتیا هیله کوم په مخه مو شه
جنت دے ما د پار فرښتے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه مورے مور
دا پما چنن راحت دے دغه ټول ستا برکت دے ستا غمونه ما تیادی ستا فکرونه ما تیادی تولش پما ته دعا کړی ستا نفلونه ما تیادی زدی گل کرم دان دی خوری دس پر نی دباد وگم